Aqui Monarca Leco. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزورې شوی دی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې په او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي. دوستانو بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابله اسلام آباد ته ځي. دا ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. او کرملن تایید کړی چې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیه او د امریکا ولسمشران خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي، او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. په عین حال کې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث بلاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې. دا ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست والی ویان طالب بنګل ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه یي مواد ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خوست لبیلابیلو سیمو ترلاسه کړي.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روان دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
د خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو 103 بیا قضیه ثبت شوی او په تور 212 تنه نیول شوی دي. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخ دی. آیت الله علی خامنئی پرون په تهران کې د قضایی چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل:
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنند.
د وای دغه سی او دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوي. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپک وایي. د ایران ملت د دې خبرو پروا نه کوي. د ایران ولست دې سپکو او ناوړه خبرو لکه بل په شان نسی. خامنئی دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوې بندیزونه ولګول چې لمخې د ایران په لسګونو میلیارډ ډالر نور کنګل کیږي. کرملن دا خبر تایید کړی چې جاپان به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملن وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي، او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري، او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او دا کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووسي. پلون په دې 500 اور نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی د پاکستان نیوزیلند ته پښپګو وکټو ماتي ورکړه. لدی سره د پاکستان هیله پیدا شو چې نیمه پایلوبي یا سیمی فائنل ته لاره وکړي. پاکستان له ولوبو و امتیاز لري او دوه لوبي پاتې دي. که چیرته راتلونکي دوه لوبي وګټي او انګلستان له خپلې پاتو دوه لوبو څخه یو بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فائنل ته ووځي. دا خبرونه دوستانو تاسو خبرونه لا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر سفر د سیاسي چارو له شونونکي وایس احمد وردک سره خبرې کوو. دا بم باورې چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در واورول ودي. زو رسپانو ته کتنه هم لرو. دا بم باورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبرې کړې دي. د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسي. آزادې رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی او دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوري شوی. کابل اسلام آباد تورنۍ چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری د هغه ټکو پاړه چې پرې سفر کې بل پاکستانی چارواکو سره خبرې پرې وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلور شکلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغل پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه د پښو خو دوه میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکو کې صدیق پټمن وای چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماټیک اصول مات کړل ترڅو اسلام آباد خپل نیت وشي چې افغانستان لزړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
موس هم ناوخته نه دی چې پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت جواب ووایي او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار لروي. دا زمونږ نظر د پاکستان په ګټه ده چې که په افغانستان کې سولې وي، د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پراسوږي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډه غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورونی او چارو کې مداخله کوي، او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
هغه سیاسي شنونکي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څاري په دې باور دي چې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی چې په خپلو کې په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې شته بې باوري راکم کړي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک باور لري چې پاکستان د ورپی خو اقتصادي ستونزو او نړیوالو فشارونو له کبله اړ دی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو په خکولو او د دې هیواد په سوله کې پرختنی همکاري خپل ځان له وسنی بحران راوباسي. لا وایس وردک سره مې په تیر خبرونه کې مرکه لرله، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ولسمشر محمد اشرف غنی څلور نیم کال وروسته پاکستان ته سفر ته سره کوي، څه بدلون راغلی دی چې نوموړي بل اخره ومنل چې پاکستان ته ولاړ شي؟
اوس خو لکه څنګه چې پامپیو افغانستان ته راغلی وو له کابل یو چې دغه نوې پړاو د دوه مذاکرات له طالبانو سره د خلیزاد د طالبانو سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکراتو زړه وي، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوه پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبانو وجود نه درلود چې د خپل د دې خورندوی کوي د طالبانو له خوا د پاکستان له خوا چې یانه مونږ خپل د طالبانو په اساسي تو نمائندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډیر مهم دي، په هغه کې بو یو د اقتصاد موضوعي، د ترانزیت موضوعي. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت 2.5 ننیولې تر 2.2 بلیون ډالر او میلیارد ډالر پورې رسیدو. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کال د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي، خو چې کله په 2018 کال کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دوړو ملکونو ترمنځ اقتصاد اتو سو میلیون ډالر نچید ده. کنه خبره له میلیون
وایس وردک دا ته وای چې افغان حکومت د سیمه ایز اتصال ډیره یادونه کوي، وخت په خصوصا د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ایز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپی لري د داسې یو سره؟
پاکستان ډیر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري او پاتې شو د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
وایس وردک دا راته وایي ولسمشر غنی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې تری مخ کې په سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو پر لپسې غونډې وي، ورپسې هم په 9 جون باندې ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا د طالب استاد سره بل پړاو خبرې پیل کړي. دا مویل کېږي چې د پاکستان دریزم د افغانستان د سولې په تړاو باندې بدل شوی دی او په اصطلاح بلاخره دې ته چمتو شوی چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. د ولسمشر د دغه سفر سره څومره هیله مندي د سولې په برخه کې شته د پاکستان همکاري ده؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمشته په دې چې کتاسه د پاکستان روی ته وګوره، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، کنه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپل په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار لوجه او بل طالبان دوی هر وخت فشار و آله کارولې و او تاسو دغه روسي دی امریکای بمباره ته وګوره، دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې و فشار دی. نو معنا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولې د فشار دی آله په توګه. نو سیمه په ډیره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاروي، پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
وایس ورده ګوچی پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول. منتریک اوس موږ غلا زده راډیو ناوړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه واخلي. د ناتو منشي وار لمخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینی لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې جګړه نشته کټلې. ستولتنبرګ د خبرو لاري پر یو سولي حل لاري ټینګار وکړ او وی ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوړه لار د ناتو لپاره دا ده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی ورسې او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوه امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. دا ازادي راډیو خبریال چې کله د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزادې په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغیز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. دا خبري سولې ته رسیدو یوازینی لار ده. سفیر خلیلزاد د ناتو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. دی یغی ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبې په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر ولس سره ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناتو شمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارډ ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په روسیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 4.8 میلیارډ ډالر پر افغان ځواکونو لګولې دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس دا ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
د ناتو عموم منشي یانس ستولتنبرګ وايي وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یو موافقې ته نږدې شوی. د ستولتنبرګ له دغه څرګندونو چې پرونی ازادي راډیو ته وکړي، یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې هیله وقوده چې له طالبانو سره په څه باندې دوه میاشتو کې د سولې یو تړون کیږي. د افغانستان د سولې اعلی شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې زر وشي. له بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني به پاکستان ته په سفر کې پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې یوه مهمه یې د سولې ده. د سولې په اړه د چارواکو د غټولو هیله بخونکو څرګندونو ته په پام آیا د سولې په خبرو کې ښکیل لوري کوم موافقې ته نږدې شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چارو لکتونکي د کابل د پانتون له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو ترمنځ ترسره شي او په زمین کې په زمینی ډول د افغانستان دولت هم باید په جریان کې ایښودل شوي او وروسته دا چې د پامپیو د سفر په نتیجه کې باید ټول موضوعات له کابل سره هم شریک شوي دي. او د لپاره محرم نیول ساتل کېږي چې مسایل مخکې له امضا کېدو توافقاتو نه افشا نه شي تر څو نوي مشکلات پکې رامنځته نه شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې خبرو کې نه دی ښکیل شوی او د افغانستان د سولې لپاره هم د امریکا ځانګړي استازي مخکې ویلي وو په دې موضوع باندې ډېر ټینګار هم کړی چې د سولې تړون کېږي هغه به جامع تړون وي، یعنی په ټولو هغو مهمو مسایلو چې څلور رسنیو ته تر اوسه راوتلي دي موافقه کېږي که نه، په یوه یا دوه به یې هېڅکله موافقه ونهشي. آیا که دغه تړون کېږي، یعنې په دې معنا چې دا به همدغسې یو جامع تړون وي؟
زما له نظره بلې، ولې د خلیلزاد د یو مقتدر دولت آدرس نه غږېږي، بدان غیر مسؤلانه باید نه یې غږېدلی. زما باور دا دی چې چېرې دا توافقات ترلاسه شوي یا د لاستیک مرحلې ته ځي نو جامع تړون دی.
خو سنه پومپو هم دا وویل چې موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوو، تر اوسه د افغانستان حکومت په خبرو کې نه دی ښکېل شوی. آیا داسې خو به نه وي چې مثلا طالبانو له دې ډډه کړې وي چې موږ دغه توافق کوو، جامع یې کوو، له تاسو سره یې کوو؟
نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به لویه تېروتنه د امریکا دا وي چې یو ګروپ چې تر اوسه پورې په حقوقي لحاظ په رسمیت نه پېژني له هغې سره توافق کوي، او برعکس یو دولت چې هغه په رسمیت پېژني هغه یوې خواته پرېږدي، دا نو بیا په حقوقي لحاظ ځینې ستونزې لري.
سبا اشرف غني ځي پاکستان ته، آیا فکر کوئ چې پاکستان ته دغه سفر به هم د سولې دغه پروسه چټکه کړي؟
زه فکر کوم دا ټولې زمینې د خلیلزاد او د هغه نورې پروژې یوه برخه ده چې په منطقوي لحاظ هم صورت نیسي او پاکستان ته لازم فشارو لاندې راغلی. زه هیله من یم رئیس جمهور غني او د ده ټیم چې ځي د دې فرصت نه استفاده وکړي، په ستراتیژیکو نقاطو باندې پاکستان سره په توافق ورسي.
دوستانو، دا مرکه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزی له استاد نصرالله ستانکزي سره پرون شوي وه. مننه ترې کوو. زموږ کلاس د راډیو ناوړي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پومپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسیدو کې پرمختګ شوی دی. وال سټریټ جورنال دې ته اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره لمخه مخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غني حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی، خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د ده په وینا پخواني څلور موارد، یعنې له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبری او اوربند، له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یوه مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصت استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویورک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوځ د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم څېړلې. احمد شیبر په اړه ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. د شمنه وکړه چې خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي. خو ښاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پرشته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې غړې خبري غونډې ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاکټر لا سکري چې هم د خپل ارزي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولای شي چې د یوشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې د خبري غونډې ته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفاده غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتون کې تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور لمخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په وروستیو کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مایک پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. تمه ده چې له ښاغلي مودي سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبه په ورځ د غټونو د خوندیتوب د نړیوالو ورځې پر مهال وویل د ترافیکی پیښو له امله د تلفاتو شمیر د انتحاري حملو د تلفاتو په مقایسه زیات دی. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
نیم ساعت میشه بله
نادیا په کابل ښار کې په یو ترافیکی پیښه کې ټپي شوې او اوس د دغه ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بسترې ده. نادیا وایي نن سهار هغه موټر چې دا او کورنۍ یې پکې وو له یو بل موټر سره ټکر وکړ چې له امله یې نوموړې ټپي شوه.
داخله موټر بودیم او دروازه مروزه
کړو په موټر کې و چې د موټر ټولې ښیښې ماتې شوې. موټر نیم شو بل موټر راغی له د سره ټکر وکړ. ورور مور او د ورور میرمن می په موټر کې وو چې ټول ټپيان شول. لاس می مات شو او ورور می لا هم نه دلی دلای چې په څه حال کې به وي.
از زیاره دومره ودیم طرف خانه
د نادی مور چې پر یو بل بستر تر درملنې لاندې و وای د موټر چلوون کې د بی غوري لامل د غپې خرمنست شو. تر دې وړاندې پر راپورونو کې راغلي چې ترافیکی پیښې د دغه هیواد د ښارونو په واټونو کې زیاتې شوې او دې مسلې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د محافظتي کمربند نه تړل، زیات تیزوالی او د سړکونو تنګوالی د ترافیکی پیښو عمده لاملونه دي. همدارس د موټر چلولو د جواز غیر قانوني اخیستل، د موټر چلونکو بې غوري او د موټر چلولو پر مهال د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو کارول د ترافیکی پیښو د زیاتوالي نور لاملونه دي. د امیر روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبه په ورځ د واټونو د خوندیتوب نړیوالې ورځې نمانځغونډې پر مهال وویل د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې په افغانستان کې 3,840 ترافیکی پیښې شوې چې 222 کسان پکې مړه او 9,419 نور ټپیان شوي دي.
ساعت ما مثلا یوازې نشي کولی دې کې اطلاعات فرهنګ اداره باید موږ سره همکاري وکړي دې کې محترم شروال همچنان د ترافیک بخش د ترانسپورت بخش چې موږ په یو ځای باندې په ګډه باندې کولی شو چې هغه کوم اهداف هم دي د دې لپاره او د خلکو پوهاوی لوړول دي ټریننګونه ورکول دي خلکو ته دا ټول دوی باید یو ځای سره په ګډه کار وکړي.
میرمن زیوار وای دغه وزارت د نورو بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د ترافیکي قوانینو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو د ترافیکي پیښو تلفات راکم کړي. له دې سره د ترافیکو ریاست وای له ترافیکو د نه څارنې او کنټرول او د ترافیکي قوانینو د نه پلي کېدو له امله په هیواد کې د غشان پیښې زیاتې شوې دي. د کابل د ترافیکو ریاست د پیښو برخې عامر عبداللطیف خیرخوا وایي د ترافیکو ریاست له لورې پروګرامونه او تګلارې برابرېږي خو نه پلي کېږي.
بزرگترین نقصه عدم
او خارونو په ځنګړې توګه په کابل خار کې او د لوی لارو په ترافیکي جریان د سرنې او کنټرول نه لرل تر ټولو ستره نیمګړتیا ده.
عدم نظارت او کنټرول از جریان ترافیک در شهرها.
د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د ترافیکي قوانینو د پلي کېدو په برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار وکړ. عام خلک وایي تر هغه چې قانون په ټولو یو شان پلی نشي او متخالفینو ته سزا ورنکړل شي د ترافیکي پیښو شمیر نه یوازې کمیږي نه بلکې زیاتیږي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو عمومي استازي نیکولاس کې، د ملګر ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. دا ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بے رحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولسله بے رحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علی خامنئی پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکونکو ته د خبر پر مهال وویل چې د ایران ولس په د هیڅ کله پشان نشي. کرملین دا خبر تایید کړی چې جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅیړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې بنن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې او که چیرې هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دې 500 نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې ښایي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دوستان اوس هم مخکې له دې چې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په پرونی دور کې خانغا رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه، خو یو هم ونه توانېده چې 50 جمعي رایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د امیر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډېر رایې ولي ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړي د دریم ځل انتخاباتو په کولو سره بیا هم ونه توانېدل چې خپل رئیس وټاکي. د دغه څوکۍ لپاره نوی غړي کاندید وو. د جرګې غړو ورته د دریم ځل لپاره رای وکارولې، خو د انتخاباتو په لومړي او دوهم دور کې یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړه. په دې دور کې خان آغا رضایی، خان محمد وردک، عبدالستار حسینی او صدیق احمد عثماني کاندیدان وو. په دې دور انتخاباتو کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک د انتخاباتو دوهم دور ته لاړل چې په نتیجه کې رضایی 43 او خان محمد وردک 115 رای خپل کړي، خو له دې سره سره یو هم وړون کې نه شو. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نور آغا وویل
ټولو مطابق د محترم رحمان رحماني صاحب 9.9 رای فیصدی دا او خان محمد وردک صاحب 15.5 فیصدی دا. بنا ان په دې دویم پړاو کې دا دواړه کاندیدان دي، دوی به یې کوي.
د ویلو د چې د انتخاباتو په دریم دور کې نصاب 201 او هر کاندید چې 114 رای یعنی 50 جمع یو پوره کړی وی بریالی ګڼل کېده. په دې دور انتخاباتو کې 80 رای باطلې او 4 سپینې وې. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د جرګې د کورنیو دندو د وصولو د اتمې مادې له مخې انتخابات تر درې ځلې پورې هم ترسره کیږي، خو که په دغو درې ځلې انتخاباتو کې بیا هم کوم کاندید ونه توانیږي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې د انتخاباتو په بېلابېلو مرحلو کې ډېرې رای وړي ترسره کیږي.